د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسا ته خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل کوربه اسرا الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ بستې وخت 15 بجې شوي. په دې غړي کې مهم موضوعات څه داسې دي: په کابل کې بریده، په پېښور کې د امن پر موضوع غونډه، فاټا اصلاحات او نور اهم یو شمېر کورنۍ او نړیوال موضوعات لرو. د دې تر څنګ کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه اهم کوو، خو لومړی ورځو نجیبه بیرته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې پر حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر برید شوې. د احتساب عدالت د پاکستان د خزانه وزیر په درغلیو تورن پېژندلې. په یوکران کې د وسلو ډیپو کې 14 زرګونه خلک په بیړه لسمی وتلو تاړوستلې. بشپړ خبرونه: په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر د ډلایز برید د ختمېدو په اړه ضد او نقیص راپورونه دي. ځینې حکومتي سرچینو مشال رادیو ته دغه برید د ختمېدو ویلي، خو ځینې نور به ادعا کوي چې وسلوال لا هم په یو کور کې موجود دي. دغه کور خلک یې برمته کړي او لا هم ډزې کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش لږه شېبه وړاندې مشال رادیو ته داسې وویل:
عملیات تر اوسه جریان لري. د خاص پتا ته ملک شته چې یو کور کې دي. تر اوسه د عملیات پای معلوم نه دي چې دا ختم شي چې وګورو څوک دي سمره دي تلفات نو.
نجیب دانشوی د پولیچرخی لوري نه هم پر هوایی ډګر سو توغندی توغول شوی چې یو توغنده په یو کور لګیدل چې پکې د وی میرمن په ګډون 15 کسان ژوبل شوی دي. هوایی ډګر تتللې لارې تړل شوی او د الوتکو پروازونه لا هم ځنډیدلې حالت کې دي. طالبان وایي برید د دوی له خوا شوی او نه خید امریکا د دفاع وزیر الوتکو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې په مسالې ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نن په کابل کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او د ناټو سرمنشي ینس سولټنبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل: دوی موږ دوه محورو کې د سولې مسله تعقیبوي. یو له پاکستان سره سوله چې د دولتونو لارې به ترلاسه شي، او بله برخه بین الافغاني سوله ده چې نن ورځ ټولو ته ثابته شوې ده هیڅوک نشي کولی د جګړې له لارې پر افغانانو خپلې غوښتنې ومني. په دې کانفرنس کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم د سولې د بین الافغاني پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دواړه مشران په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سوونه مخکې افغانستان ته د اضافي پوځیانو د لیږلو ژمنه وکړه. د پاکستان احتساب عدالت نن د دغه هیواد د خزانه وزیر اسحاق ډار د درغلیو په تور کې رسمان تورن وپیژاند. پلټونکو ویلي د نوموړي د عاید او شتمنۍ ترمنځ توپیر لیدل کیږي. نن چې د احتساب عدالت قاضي خپل پریکړه اعلانوله، نو اسحاق ډار هلته موجود و، خو نوموړي د دغه تورنو له منلو انکار وکړ. د عدالت د پریکړې له اعلان وروسته د رسنیو سره زیاتې خبرې ونه کړې او یوازې په ځان لګیدلې تورونه ناسم وبلل. که څه هم د اپوزیسیون ګوندونه له اسحاق ډار د استعفا ورکولو غوښتنه کوي، خو د پاکستان د آئین له مخې تر څو هغه مجرم نه وي پیژندل شوی خپل کار ته دوام ورکولی شي. ډار د مسلم لیگ نون ګوند د مشر نواز شریف له نږدې ملګرو څخه دی. په خپله شریف هم د عدالت لخوا نااهله اعلانېدو وروسته مستعفي شوی و. د کورم ایجنسۍ چارواکو نن مشال رادیو ته وویل چې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا په سیمه کې یو شمېر نور بمونه هم د سړک په غاړه کې خښ کړل شوي چې تر چاودېدو وړاندې مندل شوي او خونسا کړل شوي دي. یو ځایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې د برید هدف د امنیتي سرتیرو کاروان و. په کورم ایجنسۍ کې د تازه بمی برید ذمهواري تر دې ګړې چا نه ده قبوله کړې. په پاکستان کې د مذهبونو د نړیوال تنظیم په نوښت د چهارشنبه یا شروع په ورځ په پېښور کې د امن د خپرولو په اړه یوه غونډه وشوه چې پکې د اسلام د بیلابیلو مسلکونو او د نورو مذهبونو چارواکو هم ګډون وکړ. د غونډې جوړونکي وایي د دې غونډې موخه دا وه چې د بیلابیلو مذهبونو سره یو ځای د امن د راوستلو لپاره شریکې هلې ځلې وشي. د امن په حواله دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د دغه هیواد شیعه مسلکه کسان د محرم مراسم پر ځای کوي. په پاکستان کې تل د محرم او عاشورې پر مهال په بمی بریدونو کې عبادت او ماتم کوونکي د سر او مال د زیان سره مخ کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي هلته د ډینګي ناروغۍ له کبله د مړو شمیر اوس 15 ته رسیدلی دی. دا خبره د صحت محکمې لخوا د ډینګي ناروغۍ لپاره جوړې شوې څانګې پرون ماښام په یوه اعلامیه کې کړې ده. یادې څانګې ویلي چې پرون د غلام فاروق په نامه 55 کلن کس د یادې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دې معلوماتو له مخې پرون شاوخوا 1500 نورو کسانو کې د ډی بي تنګې تبې معاینه شوې ده چې 268 کې دغه ناروغي مندل شوی او 96 کسان په هسپتال کې داخل کړل شوی دي. په یوکرين کې د بیړنیو چارو اداره وایي د وسلو په یو زیرمتون کې د درنو چاودنو له کبله له 150 زیات کسان وستل شوی او د یاد سیمې د پاسه الوتنې ځنډول شوی دي. پرون ناوخته دا چاودنې د مرکز کیف نه په 200 کیلومتره واټن کې پرتی سیمې وینیتسیا کې شوی دي. د یوکرين په وزوای دوی د دې خبرې پلټنه کوي چې چاودنې د اور لګیدو له وجې شوی او که د سبوتاژ کومه هڅه وه. د یوکرين وزیر اعظم ولادیمیر روسمن د پیښې څو ساعته پس وینیتسیا سیمې ته ولاړ او ولته ویل چې د پیښې تر شا بهرني عناصر لاس لري. د سعودي عربستان پاچا په لومړي ځل د عمر په خبرولو سره په خپل هیواد کې میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړې ده. د امر د سه شنبه په ورځ د سعودي عرب په سرکاري خبري اژانس کې خبر شوې ده. په امر کې ویل شوی چې د دې لپاره د یو وزارتي کونسل جوړ شي چې په یو میاشت کې به شاهي ماڼۍ ته سلا مشوره ورکوي او دا ګام به د راتلونکي کال تر جون میاشتې عملي کیږي. سعودي عرب تر اوسه د نړۍ هغه یوازینی هیواد و چې پکې د میرمنو پر موټر چلولو بندیز و. په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو له 1990 لسیزې راهیسې د دې لپاره هلې ځلې کولې چې میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړل شي. د سعودي عرب یو له ټولو نږدې ملګرو امریکا د دې ګام هرکلی کړی او دا یې پر سم لوري یو لوی ګام بللی. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ او په 28.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.35 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې هم 10 او 19 او په کوټه کې 20 او 12 وي.
خبرونه مو له مشال لړۍ ورودل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لړۍ .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې ځینې مهم موضوعات څه داسې دي. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته سلما ډلیز وسلوال برج شوی. په پېښور کې د امن پر موضوع د بیلابیلو مذهبونو د مشرانو غونډه شوی.
نن چې کوم ټول مذاهب والا او داغي لیډرشپ دلته جمع دي، دا خلکو ته پیغام ورکول غواړي چې یاره موږ په دې علاقې کې او خپل ملک کې امن سره هم وخت تیرولی شو.
د کابلی سیمو پارلماني استازي وایي که د اکتوبر تر 9 نیټه د فاټا اصلاحاتو منظوري ورنکړل شو نو په احتجاج به لاس پوري کړي.
ټول سیاسي پارتو سره مو خبرې روانې. څوک چې محب وطن وي نو هغه به ضرور په دغه احتجاج کې او په دغه درنه کې څه اخلي، ځکه چې دا یو داسې قوم ته حق ملاوېدونکی دی چې تراوی او قانون ورته حق نه ملاوي.
او د پښتو ژبې سنجیده او مزاحیه شاعر عبدالرحیم روغانی په درناوي کې مشاعره شوې چې په کې د روغانی ځینې شعرونه اهم لوستل شوي.
معاش له هر څوک خپل اوزار ساتي، باړو چې ځان ساتي نو مار ساتي. مغرور سړي سره یاري خانه ده، څوک ځان له سل دویم پلار ساتي. راشه زمونږ د قام مقام وګوره، هر څوک زمونږ په کار کې کار ساتي.
نور هم یو شمېر راپورونه لرو له مشال لړۍ سره اوسئ. مشال لډیو ته وګورئ. سیتا سیزم خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د خبرونه لومړی موضوع تر ازو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې په کابل کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر ته سیلما ډلیس وسلوال بریده تر سره شوې. په دې اړه لکه خپلې خبریالې ناجیه صافی سره خبرې کوو چې همدا وخت موږ سره له کابل د ټلیفون په کرښه ده. ناجیه، ستړي مشې، یو متضاد راپورونه راځي دغه ډلیز وسلوال برید په اړه. باندې داسې ویل کېږي چې دغه برید سر ته رسېدلی دی او ځینې وایي چې نه، لا هم دوام لري. څه معلومات لري؟
بله، ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د کابل د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر ته سیلما د نجیب دانش به مخکې وویل چې افغان ځانګړي ځواکونه سیمه کې دي. او
تاسو خپله خبره جاری
ساتئ. په سیمه کې د جګړې تر څنګ د یو کور ځینې غړي یرغمل نیول شوي. بریدګر له غرمې وړاندې کور ته ننوتلی او له هغه ځایه پر حمید کرزی هوایي ډګر د نورو دولتي تاسیساتو د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. دا مهال هوایي ډګر ته غځېدلې لارې د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوي او له هوایي ډګره پروازونه هم ځنډېدلي. له دې سره هم مهاله د کابل پر چرخي سیمې څو توغندې هم هوایي ډګر ته څېرمه لګېدلې چې د امنیتي چارواکو په وینا یو توغندی په یو کور لګېدلی او د یوې مېرمنې په ګډون 15 تنه ټپیان شوي. امنیتي چارواکي دا هم ویلي چې د ټپیانو وضعیت نازک دی او د دغو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې او وسلوالو طالبانو منلی.
څه وخت کې ستاسو د ټلیفون کرښه پرې شوه نو ستاسو خبرې موږ په سمه توګه ونه اورېدلې. که زموږ اوردونکو ته ووایي چې آیا دغه کمه او ډله ییز وسلوال برید دی هغه سر ته رسېدلی او که نه، لا هم دوام لري؟
بله، یو شمېر سرچینې امنیتي سرچینو ویلي چې په سیمه کې جګړه روانه ده او بریدګرو د یو کور ځینې غړي یرغمل نیولې او جګړه دوام لري. دا مهال بریدګر له غرمې وړاندې یو کور ته ننوتلی او له هغه ځایه پر حمید کرزی هوایي ډګر او تاسو د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل
کړي. او د مرګ ژوبلې خو دقیقه شمېره نه ده معلومه.
بله، امنیتي ځواکونو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی وویل چې د عملیاتو تر پایه رسنیو سره دغه معلومات نشي شریکولی او له عملیاتو وروسته به بشپړ جزئیات له رسنیو سره په دې اړه شریکي.
او څه معلومات خو نه لرئ چې ایرپورټ ته کوم تاوان رسېدلی یا هلته کې چې کومې ولاړې الوتکې دي یا هیلیکاپټرې دي هغې ته څه تاوان رسېدلی که نه؟
د زیانونو په اړه معلومات نشته او خبریالان هم د پیښې ساحې ته نه پرېښودل کېږي. او خو په دغه توغندیز برید کې ویل کېږي چې 15 تنه ټپیان شوي چې په دې کې یوه مېرمنه هم شامله ده.
بالکل، مننه ډېره زیاته د مشال ډیو خبریالو ناجیه صاحب چې تاسو ته معلومات درکول. په کابل کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر ته څېرما ډلیز وسلوال برید لا هم دوام لري او وسلوالو د کور ځینې غړي هغه یرغمل کړي دي. او څنګه تاسو وردل چې چارواکو لا هم د مرګ جوبلې یا په دغه برید کې د شوي کوم مالی یا ځایي ځاني تاوان په اړه باندې څه نه دي ویلي. اوریدونکو، دا برید پر داسې وخت شوی چې دا مهال د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس او د ناټو سرمنشي د کابل په سفر دی او همداراز له افغان ولسمشر سره یې ملاقات شوی دی. پر دې سربیره دغه درې وړو مشرانو څرګندونې اهم کړي دي. نو پر دې له خپل خبریال حدیث پر دې سره خبرې کوو چې له کابله موږ د ټلیفون په کرخه دی. حدیث صاحب، ستړي مشي، او که زموږ اوردونکو ته ووایي چې دغه درې وړو مشرانو کمې داسې مهمې خبرې کړي دي.
بله، تاسو هم ستړي مشي. د درې وړو مشرانو نن په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس کې چې دا څرګند شول، دوی د یعنی د امریکا د بهرنی چارو د دفاع وزیر او همداراز د ناټو عمومي سرمنشي افغانستان څخه د ملاتړ تر څنګ همداراز د کومه ستراتیژي چې نوې اعلان شوې ده د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره، دی د پاکستان لپاره یو ښه فرصت وګڼه. د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو عمومي سرمنشي دوی ویل چې بهرني ځواکونه به تر هغې په افغانستان کې وي چې جګړه پای ته نه وي رسېدلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني به ویل چې اوس د زب خبره توپ د پاکستان په میدان کې دی، خو لومړنۍ پایلې دا ښیي چې پاکستان له رامنځته شوي فرصته ښه ګټه پورته کړې ده او دوی هر وخت آماده دي. یعنی دوی د سولې پروسه له دوو محورونو تعقیبوي، یو له بین الافغاني خبرو او دوم دا چې له پاکستان سره سوله. همداراز دوی ویل چې دا ډېر ښه رامنځته شوی فرصت ده چې پاکستان باید له دې څخه استفاده وکړي او دغه چانس له لاسه ور نه کړي.
او دغه نور کوم مشران چې دی د امریکا دفاع وزیر او همدارز د ناتو سرمنشي دوی څه څرګندونه کړي او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه او همدارز د پاکستان په اړه باندې؟
بله جیمز ماتیس ویل په خپل خبرو کې چې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي چې اعلان شوې دا د پاکستان لپاره یو مناسب فرصت ده چې ترڅو د ترهګرۍ ضد کمپاین کې یو ځای شي. دوی ویل چې دوی به له نږدې پاکستان سره کار وکړي ترڅو دوی اړ باسي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې چې کومې ژمنې پخوا کړې وي او همداراز ضروري دي هغه باید سرته ورسوي. د ناټو عمومي سرمنشي هم ویل چې په ځان مشخصه توګه د سیمې هیوادونه او پاکستان ته اشاره درلوده چې دوی باید په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي او دا خبره وکړه چې دوی هم تر هغه مهاله کوشش کوي له افغان ځواکونو سره د دوی وړتیا هم پوره شي، اما سیمه ایز او همداراز د ګاونډیو هیوادونو همکاري هم د سولې ټینګښت لپاره مهمه ده.
سمه ډیره زیاته مننه ساسینه د مشالې خبریالو له کابل تاسو ته معلومات درکول چې د امریکا دفاع وزیر او همداراز د ناتو سرمنشي د کابل په سفر دی او د افغان ولسمشر سره لیدو کاته کړو. دغه درې وړو مشرانو د پاکستان په اړه هم څرګندونې کړې لکه څنګه چې تاسو وردل چې دوی پاکستان ته ویلي چې د سولې په برخه کې خپل رول ولوبوي او د دې ترڅنګ دای هم ویلي چې د امریکا کومه نوې ستراتیژي ده د افغانستان په اړه باندې نو دا پاکستان د خمو خبره بروي چې لدی ګټه واخلي او په خپل ځمکه چې کوم وسلوال دی هغه په بشپړه توګه لمنځه یوسي. که څه هم د پاکستان چارواکو د دغه درې وړو مشرانو د دې وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په تیر وخت کې پاکستان او په وار وار ویلي دي چې دوی په خپل ځمکه د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات ترسره کوي. مشالې ډو ته غوږ استي نور موضوعات هم ورزو خو لکه ورچند ماخلو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1500 شارټ ویوز 2113
محرم کې د امن پر موضوع نن پېښور کې یو غونډه شوې چې پکې د بیلابیلو مذهبونو او په اسلام کې د شاملو مختلفو مسلکونو مشرانو ګډون کړی دی. د امن په نوم د غونډه په پاکستان کې د بیلابیلو نړیوالو مذهبونو نومي کونسل رابللې وه. په خپلو ویناو کې دغه مشرانو وویل چې د نړۍ هر یو مذهب د امن او مینې پیغام ورکوي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبریال شبیر جان راکوي.
د یاد تنظیم غړی او په خیبر پښتونخوا کې د سکھ مذهب منونکو یو مشر سردار چرنجیت سنگ مشال لیډو ته په دې حق لوای.
نن موږ ټول مذهبونو والا په یو ځای را جمع شوی او موږ دا وایو چې د حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم چې د خاندان کم هغه قربانیان دي چې هغه کم برداشت او کم هغه امن او طریقې سره چې کم سب درس پیښی دي چې هغه باندې موږ هم نن خپل خپل مذهب کې کایو سکھ دی هغه خپل مذهب کې یو هندو دی هغه خپل مذهب کې او یو مسلمان رور دی هغه خپل مذهب کې یا باغی باندې نن موږ معاملو کو.
دا غونډه کې برخه خستون کې د اسلام مذهب د جمعیت اهل حدیث مسلک یو مشر مقصود احمد سلفی وای چې اسلام مذهب د ټول عالم لپاره د امن او سلامتیا سبق او پیغام ورکوي.
نن چې کوم ټول مذاهب والا او بیا مذاهب کې د نه څومره مسالک والا خلق دی او داغی دی رشب دلته جمع دي او د پاکستان د پیښور کې دا خلکو ته پیغام ورکول غواړي چې یرا مون خپل علاقه کې اور خپل ملک کې امن سره هم وخت تیرول شو. نو هر مذهب عمدغه پیغام دې مینا اور محبت نو لیاده دا پیغام مخکې کو اور خلکو ته دین باره کې صحیح آگاهی ورکو.
د اسلام مذهب یو بل دینی مشر او پخوانی د مذهبي چارو وزیر قاری روح الله مدنی په دې موقع باندې ویل چې امن د هر یو مذهب او د هر یو ډلې ضرورت دی نو ځکه دې لپاره یو کېدل پکار دی. دوی دا هم ویل چې کله د مذهبونو او مسلکونو ترمنځ اختلافات او اظهار په ادب او ورورولۍ باندې وشي نو د دغه اختلاف نه کله هم شر او جنگ نه جوړیږي.
امن د ټولو ضرورت هم دی، دا نه چې یوازې د مسلمانانو ضرورت دی یا د نان مسلم ضرورت دی، او د دې فائده به هم ټولو ته رسیږي چې امن نه وي نقصان هم ټولو ته بیا دی. باقي د مسلکي مہنگی داغ تعلق دے نو کہ بنیادی خبر منگا کم یوبل سر اختلاف داغ اختلاف اظہار چھ دے ناغا بادب طریقے سر دے احترام پر طریقے سر اوش کا دغا وین او بیا انشاءاللہ بے اختلاف چھ دے نقصان نہ ور گئی
بلخوا پغونډه کې موجود د شیډل مشرانو د دې ټولو مننه وکړه او تمه سرګند کړه چې نه یوازې د محرم د ټولو میاش بلکې راتلونکي کې به هم دوی د یو بل سره د امن او برداشت خودنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال لډو ته وګست یو ردون کوله کبلی سیمونه منتخب ځنی پارلماني استاذ وای ک د پاکستان حکومت راتلون کې اکتوبر میاشتې تر 9 منټې د فاټا اصلاحاتو منځوري ورنکړه. نو په اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهره کوي. بلخوا د سفران وزیر مملکت چې د اصلاحاتو موای چې د اصلاحاتو منځوري به په مرحله وار توګه کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله را کوي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلیمانی استاذی شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د تیر کال راهسې په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې کوي خو تر اوسه یې په یاد سیمه کې هیڅ قسمه اصلاحاتو نه کړل. نو معلومیږي داسې چې حکومت په کې زړه خوښي نه لري. د نوموړي وینا وا چې د فاټا اصلاحاتو لړکې له حکومته درې غوښتنې کوي چې نه صرف د پېښور های کورټ او سپریم کورټ واک د تر فاټا وغځوي بلکې 2013 ټول ټاکنو کې د قبایلي سیمو ته صوبایي اسمبلۍ چوکۍ ورکړې شي او ان اف سی ایوارډ کې هم ورته درې فیصد برخه ورکړي.
نو اکتوبر باندې بس صرف مونږ قبایل نه راځو بده کې هو ان پی پی سی کال ریډي وینا وکړه او د سرس راز مونږ د جمعیت اسلامي اسلام خبر رواني د سپارتي بلاول زرداری اسلام رواني امن خان سره اسلام رواني شرفا خان اعلان وکړو ټول سیاسي پښتو سره مونږ خبر رواني څوک چې محب وطن وي نو هغه به ضرور په د احتجاج کې په دغه درنه کې څه اخلي ځکه چې دا یو داسې قوم ته حق مینه ودون کوي چې تر اویا او کال نه ورته حق نه ملوي.
د ذکر دا چې د پاکستان وفاقي کابینه د رواني میاشتې په 12 منېټه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې په غونډه کې پریکړه کړې وه چې د فاټا اصلاحاتو هغه قانوني مسوده چې د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ واک قبایلی سیمو ته پکې غزول کیږي قامی اسمبلی ته د منظورۍ لپاره راوړي. د ستمبر په 15 د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دغه مسوده پارلیمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه خو د کورم نشاندهۍ وروستو سپیکر سردار ایاز صادق د اسمبلی غونډه د 13 نیټې پورې وځنډوله او 13 اونۍ د قامی اسمبلی په څلورو غونډو کې په دغه مسوده دا هیڅ قسمه بحث و نه کړی شو. د سفران وزیر مملکت غالب خان وایي چې حکومت اصلاحات عملی کولو کې سنجیده دی او دې لړکې وخت پر وخت ګامونه هم پورته کړی دي. نو د فاټا پارلیماني استاذو له پکار دي چې د توندۍ نه دي کار نه اخلي.
مونږ جرنل صاحب دې مونږ پرزیدنٹ پی ایم صاحب دې اوسه پر کا ریفارمز کې دې څه کوتای کړی وي یا دې په کې انټرست نه وي نو پانا پاستا به شاجي ګول دریمي نو خبره ده ستا هر شي خپل پروسس دا مونږ اټل فیصله کړی دا ان شاء الله ولا جیز سٹیپ وایز دې کې امپلیمنٹیشن به کیږي په دې کې د دمکۍ یا د پروټیسټ یا د احتجاج خو زه پکې څه گنجایش بند خو نه پوهیږم.
په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحات په اړه د ستمبر په 14 په اسلام آباد کې عوامي نېشنل ګوند ټول ګوندیز غونډه هم را بللې و چې پکې غوښتنه وکړه چې په فاټا کې اف سی آر قانون خاتمه سره سره یا د سیمې د خیبر پښتونخوا ورګاډې کړل شي. خو په غونډه کې موجود د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی او د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په دغه اعلامیه لاسلیک ونکړو او د ریزی لرلو چې د فاټا د راتلونکو پریکړه دي د قبایلی سیمو په خوخه د یو ریفرندم د لارې وکړل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو دغه سرودونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د وامي نیشنل ګوند خبر پښتونخوا صوبایي مشر میر حیدر خان هوتسی وای چې ردوی ګوند به د اکتوبر پر 9 نیټه له قبایلي ولس سره په ګډه د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د اسلام آباد پر لور احتجاجي لاریون کوي. نوموړي پرون ماښام له مشالو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دوی په قبایلي سیمو کې د شوې سرشمېرنې نتیجې نه مني او د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې قبایلي سیمو کې د یو ځل بیا سرشمېرنه وشي. د مشال ریډیو خبريال خالد خان له هدروتی څخه د مرکې په سر کې د فاټا اصلاحاتو عملي کولو په اړه پوښتنه کړې. نو نوموړی په ځواب کې وایي
چې کوم اي پي سي شوی و د اي ان پي د سوري د لاندې نو هغه اي پي سي کې بعضې مهمې او اهمې فیصلې شوي وې او هغه فیصلو کې یو دا فیصله شوی و چې په 9 تاریخ باندې د خپل حق لپاره قبایلي اولس کم پرم نه احتجاج کوي. عوامي نشتل پارټي به هغه کې بھرپور برخالي سبالي او مونږ به د اغیم رسته کو کونسل او کمیټه اومدک فیصله نه نکړه چې موږ به په دغه مارچ کې په دغه احتجاج کې بھرپور شرکت کو او د قبایلی علاقې اولس او نمائندگان چې کوم آواز پورته کوي په هغه آواز سره به خپل آواز یوځای کوو، د هغې اوږې سره به خپل اوږه یوځای کوو، د هغې قدم سره به خپل قدم دو او په هر فورم باندې به د هغې مکمل مرسته او ملګرتیا کوو.
حیدر خان، د فاټا مردم شمارې حوالې سره، سر شمیرنې حوالې سره، تاسو د فاټې څه اندېښنې وې، تحفظات وو، څه وایې په دې؟
بالکل جی، دا فاٹا دا سینسس پاوالا مردم شمارے پاوالا زمونگا خدشات او او دی او زکر دی چی دیرا دا تعجب خبر دا دا چی سمر مودا پس دا سینسس کی گی، دا ٹول پاکستان آبادی سیوا کی گی او پا فاٹا کے دا بعض ایجنسو دا بعض علاقو آبادی کمی گی، کم خودی کی گی، زکر زمونگ دا مطالبہ غختن را چی کم سینسس شوی دی، کما دا د شمار مخې ته راغلی دی، دا د حقایقو په بنیاد نه دی، دا غلط دی، دا ډېر کم خولې شوی دی او د دې په وجه به په هر موقع په هر فورم باندې د فاټا د اولس تاوان او نقصان کیږي. زه به یو مثال تاسو ته درکم چې سبا د وسایلو تقسیم کیږي موجوده حالاتو کې کیږي یا د یوې صوبې په شکل کې کیږي، چې کم آبادی زمونږ ظاهر خولې شوي نو ظاهره خبره چې د هغې نقصان بیا زمونږ اولس ته دی، نو پکار دا دی چې اثرنو دا عمل شروع شي او سر تورسی او په حقیقت کې چې کم د فاټا پاپولیشن دی آبادی دا پکای چې دا هغه اعداد شمار مخې ته راشي.
دا باندې دا یو وختونه شوې دا د عمران خان د راغه چې په ملک کې د فوري انتخاباتو شي زر تر زر د ټاکنې شي، تاسو ګوند سره
وایي؟ موږ د عمران خان صاحب د دې سوچ سره د دې تجویز سره بالکل متفق نه یو. مونگ پد اخبل ملک کے، پد اخبل وطن کے، پخبل پاکستان کے دا جمہوریت تسلسل غواڑو اور دا جمہوریت دا تسلسل دا پارا ڈاڑی را ضروری خبر دارا چی اسمبلی دا اخبل مدت کو رکی، که نیشنل اسمبلی دا او که صوبائی اسمبلی دی، پکار دارا چی دا اخبل مدت کو رکی اور چی کل مدت کو رکی دا آغی نفس تے بیا دا آئین مطابق نوے انتخابات ہوش.
دا د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی چې زموږ خبریال خالد خان ورسره د فاټا په اصلاحاتو، د پاکستان په سیاست او د فاټا په مردم شماري خبرې کړې وي. مشال اډو ته غوږستې اوریدونکو، نن د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د نورو پلټنو لپاره په پبو کې د نیول شو اتو کسانو جسمانی ریمانډ له عدالت اخیستې دي. دې کسانو باندې تور دی چې په غیر قانوني توګه د ګردو د وستو خرڅولو کاروبار به کوي، چې پکې ځینې ډاکټران هم شامل دي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال ربیع کم خان کوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې د پېښور د سنگ یو انسپکټر امجد علي وویل چې د غیر قانوني کاروبار د پبو یو پرایویټ هسپتال کې کېدو. دوی وویل چې د هسپتال عملی په شمول یو ډاکټر نیولې او د هسپتال مالک او یو ایجنټ چې د پنجاب صوبې سره تعلق لري لټون یې روان دي.
چا چې ګوردا غستا هغه د افغانستان او کم ډونر چې دای پنجاب نه راوستي وو، نو مین وایل دا کې به مونږه ریډو کو آی کې مونږه کم کسان شو ڈاکٹر سے ور الانگ ویت ادر سٹاف اوٹ سٹاف او کم دا چو اسسٹر سو اگا مون گا مکمل دے ریسٹ کو او کم مریضان چو اسو کے اپریشن او بی کمپیوٹ کو اگم شفٹ کو دا کڈنی سینٹر تھا نو اگے خلاف مون ایف آئی آر درج کو
دا وفاقی تحقیقاتی ادارے انسپکٹر پوینا چہ چاپی پ وخت ملزمانو د یو تن گرد وستلا. انسپکٹر امجد علی خپل خبرو کی زیات کړه چہ د ملتان د ایف آئی افسران پمر سیدا چاپ وهلی و
پتن کو کی دا ورنه ایف آئی آر دے human transplant, human organ transplant act دا فصل ایف آئی آر دے جی باقی دا چر دا سے رپورٹس یا موتا دے متعلق سے اطلاع نشترے اور نصر دا سے جو کہ دا خلق جا کم کارو نکی جو دے پغلار من دیکھئی اور ایون دا آپریشن چے کہ شروع دا ہم دشتے بارہ بجے ہوئی شروع کرنے ہو نو مطلب دا رہے چے دا دیر کم کسان چے دی دیر پا سیکریٹلی ہو پا دا غمان دے دا کار کھئی
پدی ورسو کې د کمی اسمبلی غړو لخوا د غوښتنه مخې ته راغلی و چې د بدن د اعضاو د پیوندکاري او د ورکولو اکټ کې د ترمیم وکړي شي او مجرمانو لپاره د سخت سزا تجویز کړي شي. د روان کال په می میاشت کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی ای یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې پنجاب صوبه کې د ګردو د وستو او د خرڅولو غیر قانوني کاروبار کوونکي دوه ډلو پر ضد د کاروایۍ پس خیبر پختونخوا کې هم د ډاکټرانو یوې ډلې خلاف ګامونه پورته کړي دي. د وفاقي تحقیقاتي ادارې د معلوماتو تر مخې مخه چې غون ملکی په خاص توګه پنجاب، خیبر پختونخوا او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د ګردو د وستو او د خرڅولو ډلې غیر قانوني کاروبار کوي چې پکې غیر ملکی ایجنټان هم ککړ دي. کال 2010 کې د عالمانو د ډاکټرانو اتفاقي رائے پس د بدن د آزادو د پیوندکاري او ورکولو اکټ منظور شوی وو او د دې اکټ تر لاندې یو تن کولای شي چې خپل بدن آزاد اتیا کړي، خو تر څو چې هغه په دماغي توګه مړ نه وي ګرځول شوی.
مشال لاډیو ته هغه سي تاسو در ابي كم خان راپور اوريده وخت شوه 5:30 بجې نه جيب امر هم سټوډيو تر خپل نور راځي چې لغوې د خبرونو لنډي زورو.
کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر د ډلیز برید د ختمېدو په اړه زیدو نقیس راپور نه دی. ځینې حکومتي سرچینو مشال رادیو ته د دغه برید د ختمېدو ویلي، خو ځین نور پیدا کوي چې وسلوال لا هم په یو کور کې موجود دي، دغه کور خلک یې برمته کړي او لا هم ډزې کوي. طالبان وایي برید د دوی لخوا شوی او نخې د امریکا د دفاع وزیر الوتکه وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا له پاکستان سره د سولې په مسالې ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نن په کابل کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او د ناټو د سرمنشي یانس سټولټنبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې دغه څرګندونه کړې دي. په دې کانفرنس کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ هم د سولې له بین الافغاني پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د کورمی ایجنسی چارواکو نن مشاله رادیو ته وویل چې د سره غاړې په بمی چاودنه کې دوه امنیتي سرتیری ژوبل شوی دي. یو ځایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ته وویل چې د برید هدف د امنیتي سرتیرو کاروانو. تر اوسه چا د بمی برید ذمہ واری نه ده قبوله کړې. د پاکستان احتساب عدالت نن دغه هیواد د خزانه وزیر اسحاق ډار درغلیو په تور کې رسمان تور نه پیژنده. پلټونکو ویلي د نوموړي د عاید او شتمنۍ ترمنځ توپیر لیدل کېږي. نن چې د احتساب عدالت قاضی خپل پریکړه اعلانوله، نو اسحاق ډار په خپل هلته موجود خو نوموړي دغه تورنو له منلو انکار وکړ. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي هلته د ډینګي ناروغۍ له کبله د مړو شمېر اوس 15 ته پورته شوی. چارواکي وایي پرون د 1500 نورو کسانو معاینه شوې چې په 268 کسانو کې د ډینګي تبه سارل شوې ده. په یوکران کې د بیړنیو چارو اداره وایي د وسلو په یو زیرمتون کې د درنو چاودنو له کبله له 1500 زیات کسان وستل شوي او د یادې سیمې د پاسه الوتنې ځنډول شوي دي. د امریکایي پوځ مشر جنرال جوزف ډنفرد ویلي له ایران سره له شوي اټمي تړون څخه وتل به له نورو هیوادونو سره هوکړو ته رسېدو لپاره امریکایي هڅې له مشکل سره مخامخ کړي.
داونه جبه مې چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوریدونکو په دینی مې کې تاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو چې پکې دا هم اوري چې په یوکران کې په یو پوځي مرکز کې 14 شوي چې په نتیجه کې زرګونه کسان له سیمې ایستل شوي دي. پر دې سربېره په سعودي کې میرمنو ته د گاډو چلولو د اجازه ورکولو اهم پریکړه شوي، خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي. محمد عمران دغوش
د پاکستان ایکسپریس ورسپانه لیکي چې د هیواد پر سیاسي میدان د احتساب وریځې راخوري دي. د واکمن طبقې پر ضد بیلابیلې مقدمې روانې دي. راتلونکي ټاکنو تیاریاں هم روانې دي. د ادارو ترمنځ د جګړې خبرې بیا بیا پر میډیا خپرېږي او په داسې حال کې د سینټ چیرمن رضا ربانی وایي چې د اقتدار په درې ادارو کې تر ټولو کمزورې پارلیمان دی. که د پارلیمان دواړه ایوانونه او صوبایي اسمبلی خپل کردار ادا کړي، نو په ملک کې جمهوریت پیاوړی کېدای شي. ادارې زیاتوي چې د سینټ فنکشنل کمیټې په ملک کې د بېدرکه کسانو په شمېره کې په مسلسل زیات والی اندېښنې سرګندې کړي. اوس ضرورت ته دې خبرې دي چې ټولې اړوند ادارې او خلک راوړاندې شي او د ملک د معیشت په اړه سوچ وکړي. د پولو څارنې ته پوره پوره پام پکار دی. فوج د دښمن هر رنګام ته تیار دی، خو پر نورو اړوند خلکو هم لویه ذمہواری راځي. ولس امن، ثبات او آرام ته سترګې پلار دی. سیاسي خلک باید د پوهانو دا خبره غلطه ثابت کړي چې کوم ملک هر وخت خطر سره مخ وي، هلته انتشار 7-13 نه جوړیږي. مشرق ورسپانه لیکي چې د فوج د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا دا بیان د ستاینې وړ دی چې د ملک او فوج پکاوې کوونکي به زر تر زره د قانون په ولقه کې راشي، ځکه چې د دښمنانو تر څنګ پاکستانی خلک بهر ناستي او په ټولنیزو رسنیو یا نورو لارو د هلته نه د ملک پر ضد خبرې کوي. خو مجبوری دادا چې دا رنگ خلکو پر ضد د کاروایې کومه لار نشته. یو سوال دا هم دی چې دغه ملکونو د مشرانو سره په دې اړه سمې خبرې نه کیږي. ضرورت ته دې خبرې دی چې دغه هیوادونو سفیرانو ته په کلکه احتجاج وکړي شي چې د هغوی ځمکه د پاکستان پر ضد کارولو ته نه پرېښودل کیږي. آج ورځپاڼه لیکي چې ډېر وروسته خو اخر د خوراک محکمې د ټماټرو په شمول نورو سبزیو د نرخونو د زیاتوالي نوټس واخیست او د نرخونو د کنټرولولو لپاره خصوصي کمیټې جوړې کړې شوي چې پر بازارونو به چاپی وهي. خو د دې پوښتنې ځواب هم ضروري دی چې دا کمیټې به څنګه کار کوي. آیا په هر کوڅه کې نرخونه معلومول د دوی لپاره ممکن دي؟ غوره خبره دا ده چې حقیقتونه معلوم کړي شي او د بازار کنټرولولو لپاره باید مجسریټي نظام بیا راوستلو ته پام وکړي شي، او چې تر څو دغه نظام پر ځای نشي تر هغې د مقامي حکومتونو نمائندگان او تجاران د نرخونو جاج کی شریکول پکار دی چې داسې بلان دی کچه د سبزی او نرخونه کنټرول کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوردونکو د بشری حقوقو د څار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دغه هیواد کې د غیرت په نامه د ښځو د وژنو بندول یقیني کړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ملاقات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په دې موخه د قانع کولو هڅه کوله چې په قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر وتړي. دواړو مقالو غټې برخې له مجید بابر اورو.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو د وژنې موضوع راخستې ده او لیکي چې دا مهال په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژل شو ښځو کره او رسمي شمیره ځکه نشته چې په عمومي توګه دا ډول وژنې پټې پاتې شي او یا ورته د کورنۍ غړي د خودکشۍ یا فطري مرګ نوم ورکړي. خو په خیبر پښتونخوا کې د یوې شمیرې تر مخه په روان کال کې تر دا مهال د خپلې کورنۍ د غړو لخوا د غیرت په نامه د وژل شو ښځو شمیره 94 ته رسیدلې. د راپور له مخه په دې نږدو کې چې کومې ښځې د غیرت په نامه وژلې شوې دي د هغوی وژونکو ته ورکړل شوو سختو سزاګانو ښځو ته د ریښتونې انصاف تقاضي پوره نه کړې. خو چارواکو له پکار ده چې د پولیس لخوا د غیرت په نامه د وژنو پلټنې بغیر د کوم سیاسي، مذهبي، سماجي او ټولنیز فشار او اثر رسوخ نه کول یقیني کړي او حتی په دې لړ کې د جرګو فشار هم ونه مني. او حکومت له پکار ده چې داسې ښځو ته د کورنۍ لخوا د ژوند د خطر په صورت کې محفوظه پناه او نور سهولتونه یقیني کړي. راپور کې د حکومت نه غوښتنه شوې چې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارو په مشوره یو څرګند تګلاره جاری کړي او کومې ښځې چې خپلو کورنو ته حواله کیږي نو د پولیس لخوا د حالاتو د کره جاج سره دې مشروطې کړي او په دې لړ کې دې حکومت چټک ګامونه واخلي چې کوم ډول مذهبي یا روایتي فشار بنیادي انساني حقونه متاثر نه کړي. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ګارډین د افغانستان په اړه په خپل یو راپور کې د سرچینو په حواله لیکلي دي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ملاقات پر مهال د ښاغلي غنی په دې موخه د قانع کولو هڅه کوي چې په قطر کې د افغان طالبانو د هغه سیاسي دفتر په بندولو راضي شي چې د تیرو شپږو کالونو یې طالبان د خبرو اترو لپاره کاروي. د ورځپاڼې په خبره د دغې سیاسي دفتر غیر رسمي شپږ دېرش کسیزه ډلې ته طالبان سیاسي دفتر وایي، خو افغان مشران دا د یو داسې ډلې سیاسي حیثیت منل ګڼي چې ورته د پاکستان د لاس پوسو په نظر ګوري. د راپور له مخه ښاغلی ټرمپ په قطر کې د افغان طالبانو د دې خود ساخته سیاسي دفتر د څو وجونو مخالفت کوي. هغه دا دفتر د پخوانی ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د امن راوستو په لړ کې یوه ناکامه هڅه ګڼي. بلخوا سعودي عرب او د متحده عربي اماراتو مشران د دې دفتر د پرانیستو نه تر دا مهال د دې له وجې د بندولو غوښتنه کوي چې دا د قطر سفارتي عزت او د امریکا سره د دغه هیواد د پیاوړو اړیکو یو علامت ګڼي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لړیو ته وګورئ. اوردونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د یوکرين په یو پوځي مرکز کې چاودنې شوې چې په نتیجه کې یې څه باندې ډېر زره کسان له سیمې ایستل شوي او شاوخوا سیمو کې د ګیس، بجلی او ریل نظام قطع کړی شوی دی. په دې اړه د مشال د خبر مرکزي څانګې راپور له منور شاورو.
د نهې په ورځ ناوخته د یوکرین د وینیټسیا سیمې په یو پوځي مرکز کې د توپخانې په ګودام کې چاودنې شوې. ځایي اوسیدونکو او چارواکي وایي چې تیره شپه د چاودنې وروسته تر ډیره وخته په فضا کې لوی لوی لمبې لیدل شوې دي. د وینیټسیا چارواکو د پوځي مرکز خوښه سیمو نه سباندې دیرش زره خلک ایستلي دي او یادې سیمې ته یې د بجلی، ګیس او ریل ګاډي رابطې قطع کړې دي. د یوکرین د امنیتی ادارې ویاند اولینا هیټلیانسکا د چهارشنبه په ورځ وویل د دې پیښې تحقیقات بکیږي. د دې هوا چارواکي وایي په ظاهره د اور لګېدو دې پیښې ته د سبوتاج برید په توګه ګوري. هلته د یوکرین د پولیسو مشر د چهارشنبه په ورځ وویل وینیټسیا سیمې ته یې له خواوشا نورو سیمو په سلګونو پولیس استولي چې له خلکو سره د سیمې په خالي کولو کې مرسته وکړي او د خالي شوو کورونو حفاظت یقیني کړي چې څوک ته غلا ونه کړي. د یوکرین وزیر اعظم ولادیمیر هروس مین د پیښې څو ساعته وروسته وینیټسیا ته ورسېد او هلته یې وویل چې د دې پیښې تر شا بهرني لاسونه دي. دا راز د یوکرین د داخله چارو وزارت سلاکار زوریان شکیریاک په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي هغه په دې باور دی چې دا پیښه د روس د سبوتاج په ترڅ کې رامنځته شوې ده. ځایي خلکو د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې د پیښې وروسته وینیټسیا ته خواوشا لس بسونه ورغلي چې پکې له یادې سیمې خلک وویستل شي. ځایي خلک وایي چې په دې بسونو کې په خاص توګه ښځې او ماشومان وویستل کیږي. یوکرینی چارواکو ویلي چې د وینیټسیا نه چاپیره د 50 کیلومترو په علاقه کې د هوایی جازونو تګ راتګ هم بند کړی شوی دی.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
دا د مشال ډیو د سبانه ورځی 19 خبرونه دي. اردن خو ډان ورسپان لیکي سعودي عرب د راتلونکي جون میاشتې نه میرمنو ته د گاډو چلولو اجازه ورکړي. سعودي حکومت د حیرانوونکي اعلان د میرمنو حقونو لپاره د مبارزه کوونکو د یو کال هلو ځلو وروسته کړی. نور تفصیل په دې راپور کې. ډان ورسپان د سعودي عرب سرکاري رسنیو په حواله لیکي چې دا هیواد به راتلونکي جون میاشتې نه میرمنو ته د گاډو چلولو اجازه ورکړي. د دې تاریخي پریکړې سره به سعودي عرب د نړۍ تر ټولو اخیری هیواد وګرځي چې میرمنو ته به د گاډو چلولو اجازه ورکوي. سعودي حکومت د هیرنوونکي اعلان د میرمنو حقونو لپاره د مبارزه کوونکو د یو کال هلو ځلو وروسته کړی دی. د یو کال دوران ځینې مدني فعالان قید کړل شوي اهم دي. میرمنو ته د گاډو چلولو دا پریکړه چې د باثره او محافظه کار مذهبي خلکو غبرګونونه اهم راپارولی شي د طاقتوره ولی عهد محمد بن سلمان په کوششونو شوي. یاد شاهی فرمانه چې د 2013 کال د جون له میاشتې به عملي کیږي. وروسته به د ټرافیک په قوانینو کې بدلون راځي او خو ځو سړو ته به یو شان د گاډو چلولو لایسنسونه جاری کول پیل شي. د سعودي عرب لخوا دا اعلان په داسې وخت شوی چې د دې اونۍ په اخره کې د سعودي قامي ورځ منځل کیږي چې پکې به د هیواد سړي او ښځې په وړومبي ځل یو ځای برخه اخلي. کارپوهان وایي دا قسمه پروګرام چې په وړومبي ځل کیږي او سخت دریځه یې مخالفت کوي هدف یې د سعودي حکومت لخوا شوي اصلاحات نړۍ ته په ډاګه کول دي. میرمنو ته د گاډو چلولو پر پریکړه میرمنو او سړو په کوڅو کې له موسیقۍ سره نڅاګانې وکړي کوم چې د سعودي په څیر هیواد کې یو حیرانوونکی کار دی. پر دې سربیره میرمنو ته په وړومبي ځل د لوبو میدانونو ته د تلو اجازه هم ورکړل شوه. دا راز لدی مخ کې یوازې سړو ته اجازه وا چې د موسیقي یو کنسرت ته ولاړ شي. ورسپانل کې دا اقدامات د سعودي عرب د حکومت د هغه پلان برخه ده چې هدف یې د 2013 کال پورې په سعودي دننه ټولنیز او اقتصادي اصلاحات کول دي. د سعودي عرب د ولی عهد د یاد پلان هدف ځوانانو ته د تفریح او ښځو ته د کار موقع زیاتول اهم دي. دان وسپانل کې چې سعودي چارواکو په دې میاشت کې لسګونه کسان نیولي چې پکې یو شمېر با سره مولیان او فعالان شامل دي. انتقاد کوونکي دغه منظمه عملیات بلي. د سعودي محافظه کار حکومت چې پر ښځو سخت بندیزونه لري غواړي چې د ښځو پر روزګار، سفرونو او نورو فعالیتونو لګیدلي بندیزونه نرم کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
یا مشال رادیو ته غوګست اوریدونکو تر شپږو بجو اورستا او وس او بلکې څلور سکینټه تاسو منګه په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم تعقیبولې شي. خبري اجانس اسوسییټډ پریس لیکي د استرالیا په مالی مرستا د پیسیفیک جزیرو په کیمپونو کې میشت ځنې کډوال امریکا ته روان شوي دي. د کډوالو د چارو ادارې یو مشر ویلي دا 250 کډوال امریکا له استرالیا سره د یوې معاهده په ترڅ کې منلې دي. په دې کډوالو کې د پاکستان، بنگلاديش، افغانستان، برما او ځینو نورو هیوادونو وګړي شامل دي. د لیکنې ځینې مهمې برخې له انیسا شمل اورو.
اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکي امریکا د پیسیفیک جزیرې څخه د لومړنیو 250 کډوالو درخواستونه منلي دي. د کډوالو د چارو ادارې یو مشر د چهارشنبې په ورځ ویلي د پیسیفیک جزیرې په کیمپونو کې د 1300 کالونو راهیسې میشتو د دې کډوالو په شمېر کې کمی راغلی دی او امریکا دا کډوال له استرالیا څخه د یوې معاهدې په ترڅ کې منلي دي. د کډوالو چارو ادارې ویان ایان رینتول ویلي د پاپوا نیوګینی په مانس جزیره کې یوازې د سړو کیمپ ته لومړني 50 کډوال د نهې په ورځ د فلپاین او قطر له لارې امریکا ته روان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د ناورو کیمپ څخه د چهارشنبې په ورځ نور 20 کډوال روان شوي دي. د دې کډوالو سفر په لاس انجلس کې پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په راتلونکو سوروزو کې د ناورو پاپوا نیوګینی څخه د 450 کډوالو د راتلو تمه لري. اشارسته ایان رینتول په حواله لیکي په دې کډوالو کې د برما، روهینجیا مسلمانان، د سریلانکا تامل، د پاکستان، بنگلاديش، افغانستان، ایران، سومالیا او د سودان وګړي شامل دي. اجانس لیکي د امریکا پخانی ولسمشر باراک اوباما د یوې معاهده په ترڅ کې د استرالیا څخه د 2.5 سبه کډوالو چې زیاتره د ایران، افغانستان او سریلانکا وو د منلو لپاره رسا شوي وو. اسوسییټډ پریس لیکي د استرالیا حکومت د یوې پالیسۍ تر لاندې هغو کډوالو ته د اوسېدو اجازه نه ورکوي څوک چې په کښتو کې د راتللو هڅه کوي. د استرالیا د دې پالیسۍ په اړه حکومت وایي چې دا یې د انډونیشیا څخه د یو خطرناک سمندر له لارې د راتلونکو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره جوړه کړې ده. د استرالیا حکومت پاپوا نیوګینی او ناورو ته د پناه غوښتونکو د پاتې کولو لپاره پیسې ورکوي. اسوسییټډ پریس لیکي په دې کیمپونو کې له کډوالو سره د ناوړه چلند خبرونه مخې ته راغلي دي. د اژانس په خبره د شاوخوا 2000 څخه زیات پناه غوښتونکي د 1300 کالونو راهیسې د دې جزیرو په کیمپونو کې پاتې کیږي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اغا چگین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
یہ سخت روانی تیرا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. د اسلام آباد احتساب عدالت د پاکستان د خزانه پر مرکزی وزیر اسحاق ډار لسر چینو زیاتې مالی اساسې جوړولو په کیس کې د چهارشنبې په ورځ فرد جرم لګولې دی، خو اسحاق ډار دغه جرم منل نه انکار کړی دی. احتساب عدالت د نیب ته امر کړی چې پر اسحاق ډار لګول شوي تورونه ثابت کړي او دوه ګواهان چې د اکتوبر پر څلورمه نیټه رابللي اهم دي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال محمد عمران راکوي.
د چهارشنبې په ورځ شوې دې اورېدنه کې د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار سره د خپل وکیل عدالت ته وړاندې شو. د احتساب عدالت جج محمد بشیر چودري د اورېدنې پر مهال د خزانه پر مرکزی وزیر اسحاق ډار له ګټو زیاتې مالی اساسې جوړولو په مقدمه کې فرد جرم ولګو، کوم چې ملزم اونه منو او ویل چې هغه خپل بې ګناهی ثابتوي. له اورېدنې وروسته د مسلم لیگ نون غړي طارق فضل چودري د احتساب عدالت نه بهر خبریالانو سره د خبرو پر وخت د مقدمه معلومات ورکړل او ویل چې دوی تل عدالتونو ته وړاندې شوي. نن په اسحاق ډار فرد جرم ولګول شو. له هغې وروسته دوه ګواهان رابلل شوي، د کوم لپاره چې د اکتوبر څلورمه نیټه ټاکل شوي. هغوی به راځي او زموږ وکیلان به ترې پوښتنې کوي. د ګواهانو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې طارق فضل چودري وویل چې ټول 28 ګواهان دي، خو د اکتوبر پر څلورمه یوازې دوه بینک افسران رابلل شوي چې تعلق یې د لاهور سره دی. د فرد جرم لګېدو وروسته قانوني لارې چارې څه دي او د یو ملزم لپاره فرد جرم څه حیثیت لري؟ په دې اړه د قانوني چارو کارپو بیرستر مسرور شاه وایي چې دا یوازې د مقدمې پیل وي، اوس به دواړه ډلې خپل دعوې سمې ثابتوي.
ټرایل فارملی شروع شو، اوس چې دې نن څوک یې خپل جرم نه انکار وکړو، نو اوس به چې دې پروسیکیوشن ته نیب ته حکم به کوټ کوي چې د خپل شهادتونه خپل گواهان چې دی مزین خلاف کوټ کې پیش کړي، او بل تاریخ نه چې دې پروسیکیوشن گواهان اب راضي او عدالت کې به ایساګار خلاف گواہی به راکړي. چې دا پروسس ختم شي نو بیا نه پس مزین ته به موقع ملاوېږي چې خپل دفاع کې څه گواه روړي چې څه ثبوتونه پیش کړي نو کولی شي، او چې دا پروسس کمپلیټ شي نو بیا نه پس به حتمي بحث کېږي او یې نه پس چې دی فائنلی
بیرسٹر مسرور شاہ وائی چې په آئینی او قانونی توګه د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار خپل څوکۍ تر هغه ساتلی شي تر څو چې ورته سزا نه وي اورول شوی، خو بل اړخته د خزانه لپاره د سینټ قائمه کمیټې له مرکزی وزیر د استعفا غوښتنه کړې. د دې وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نهې په ورځ احتساب عدالت ته وړاندې شوی و، او عدالت د اکتوبر دویمه نیټه پر هغه د فرد جرم لګولو لپاره ټاکلې ده. د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو په مقدمه کې ګډې پلټنیز ډلې په خپل حتمی راپور کې ویلو چې د اسحاق ډار په مالی اساسو کې په کم وخت کې یو نوی چنده زیاتوالی شوه، نو ځکه سپریم کورټ د جولای پر 28مه نیټه د احتساب قامی ادارې نیب ته امر کړی و چې د هغه پر ضد د هم مقدمه پیل کړي. د قانوني پوهانو په وینا کې د خزانه پر مرکزی وزیر دا جرم ثابت شو نو هغه ته د 14 کالو قید پورې سزا ورکول کېدی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا وگستے اور دن کو دا ترکمانستان پا سر خار اشکابات کے دن کو اسیائی لوبو کے دا فاٹا لوبغاڑی اہم گڈن کبھی لخبر ایجنسی سرا تعلق لرون کی درے لوبغاڑی پا مارشل آرٹس لوبو کے دا گڈن لپارا ترکمانستان تتللی دی. دا مشال ریڈیو خبریال سلام مسعود دا دغه لوبغاڑو لخون کی رحمت گل پردی سرا خبری کری او په سر کې ترې په دغه لوبو کې د فاټا د لوبغاړو د ګډون په اړه پوښتنه کړې. نو نوموړی په ځواب کې وایي
د پاکستان طرف نه مختلف گیمونو کې کلیرنس لري دي، پاتې د مونږ د کیک باکسینګ چې کوم ایونت دی مارشل آرټ، پاتې د خیبر جنسي نه د موش بریشو ګردون دي، هغه عبد الصمد افریدي، اصغر افریدي او شفیق افریدي چې کوم تعلق چې د بړې خیبر جنسي سره دی، هغه د کیک باکسینګ د فیډریشن طرف نه دغه لوګو کې برخه اخلي. دا د خیبر جنسي او د فاټا د فخر خبره ده چې په دومره غټ ایونت کې چې په کوم کې د ټول ایشیا ملکونو څخه اخلي، پاتې د خیبر جنسي او د فاټا نه موږ کلیرنس اخلي.
آیا دا اول ځل دی چې قبایلي طالب علمون لوبغاړي د مقابلې په غرض ترکمنستان ته لاړل؟
ایشین گیمز ترکمنستان کې پورن بیزل کېږي، په دا کې د فاټا کې لرن پورن بیزل په دا کې برخه اخلي، او ان شاء الله ډېر امید لرم نه چې ان شاء الله کې خیر وي، د پبلک سټینډ باندې رسي او خپل د پاکستان لپاره به مډال اخلي. دا نه مخکې هم د فاټا کې لرن په جاپان کې، په روس کې، او په داسې په سنگاپور، په آسٹریلیا کې چې پاکستان نمائندگی کړې وه، او بنگلاديش او ایران کې پاکستان طرف نه دغه اشاره پیوا او ډېر ښه کارکردګي راغلی و.
په ترکمنستان کې به دالو بغاړي د مارشل آرټس ټول څومره لوبه لوبوي؟
او دا مقابلے پخپل ویٹ کی ہوئی لکه 70 کلو گرام کے یا 50 کلو گرام کے یا ہر یو کلو گرام کے بھی اغه خپل پر کلاون دے ہر یو ملک نہ رغلی دی. نو دا چې کم ایشین ملکونو دی دا ہر یو کلری سره مقابلہ کوي، او چې مقابلہ دټل د نمبر پر نمبر پوسټ کیږي، په یو پوره پوسټ کیږي، نو اخری مقابلے دا فائنل اور سی سیمی فائنل او فائنل کیږي. نو اغه پوره چې کم دی دغه مقابلے شروع دی.
رحمت ګل اپریدی یلا دشتا چې دا لو بغاړي با بریا راوړي.
الله نه ډیر امید ده چې دې راځي ته تیاری کړي دو زموږ سره فیسیلیټیز کم چې نورمال کونو کلاډیون سره وي، خو بیا هم چې کوم موږ دغه کلاډیون دی هغه ډېر زیات محنت کړی دی، او ان شاء الله د هغه طرف نه فټنس لري او سره بالکل فټ دی، امید دی چې ان شاء الله خدای به خو مډال لوبي ګټي.
اردن کو د ترکمنستان په سر خارش کابات کې دونکو سې لوبو کې د فاټا لوبغاړي اهم غډون کوي. د مشال ډیو خبريال سلام مسعود دغه لوبغاړو له خون کې رحمت ګل پردي سره خبري کړې وي. یو رپورت بل هم لرو او د خبرو لډیسته به هم ورزو خو تل کې ورسند ماخلو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو زو سوات ته په سوات پرس کلب کې د پولیسو پښتو ادبي څانګې تر سوري لاندې تیر ورځ د یوې مشاعرې تابعه شوې وه چې پکې د سوات نامتو شاعر عبدالرحیم روغانی ته پیرزونې وړاندې کړل شوې. په مشاعره کې ګډون لرونکو شاعرانو پر خپلو شعرونو سربیره د روغانی په اړه هم د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. دغې مشاعرې ته د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و. دا راپور یې لیږلې.
سوات پریس کلب بینګوره کې جوړ کړی شوی د پښتو مشاعرې ته د پولیس پښتو ادبي څانګې مشر ایس ایچ او محمد اقبال نسیم ویل چې دوی د سوات پولیس تر سوري لاندې ادبي ټولنې وړمنۍ دستوره د سوات مشر او پوهه شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی په نوم ځکه ایښو دی چې د دوی خدمات د پښتو په ادب کې ډېر زیات دي. دوی دستورې ته وویل
عبدالرحیم روغانی بابا غزل سو چیرو بیان ہوتا او بیا خصوصا قطعات ہوتا دی تو ہم زوانی ور بخلی دا ہم اتوان ور بخلی ہم رنگینی ور بخلی دا او دمر پراخ لمنی والا ورکڑی دا دمر پراخ لمن چی دمر موضوعات پکی ہوئی چیرے لی سلیو تا حیران شو.
دستور کې موجود د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان اوراسیار د روغانی بابا په اړه وویل
روغانی صاحب په شعر کې د طنز او مزاح چې کوم عنصر دی چې هغه د دوی خاصیت هم دی ټول خلک په هغه وجه پیژني خوښیې بیا د هغه په شاعرۍ کې چې کوم موسیقیت دی د هغه موسیقیت هغه ریدم او د هغې هغه خوند هغه دومره دی چې د پښتو موسیقۍ په میدان کې به ډېر کم سندرغاړي داسې چې هغه د روغانی صاحب
شاعری نہیں ہوئی دستور کی زی ادیبانو او سیاسی مشرانو پلوش میرا سرا گڈن اکڑو او عبدالرحیم روغانی تے پیرزونے اڑان دکڑے دا دستوری کوربا زپر الناز وقت پا وقت دا عبدالرحیم روغانی شعرون ویل
زمون جونګړو ترا نغلی هیڅ چهره سپر لیو د دار په سر به روغانې د مرګ په خوب ودوی ته چې راځي او بیا راځي او لا راځي سپر لیو معاش له هر څوک خپل اوزار ساتي باړو چې ځان ساتي نو مار ساتي مغرور سړی سره یاری خانه دا څوک ځان له سلط وایم پلان ساتي راځه زمونږ د قام مقام وګوره هر څوک زمونږ په کار کې کار ساتي.
دغه دستور کې یو واستوی د پښتو میرمن شاعره ګلی رینا تبسم هم ګډون کړی وو چې ځان ته د روغانی بابا شاګرد وای. دوی هم شعرونه وړاندې کړل
که د غزل د بابا نوم حمزه بابا او ګټو نو د قطې د بابا نوم می روغانی ګټلې او د ګټو غټ د قبر بت تبسم څنګه مات شو چې د چارګل مقام وړو کې می خکی ګټل.
د سوات شاعر عبدالرحیم روغانی چې د شاعرۍ او نثر شپږ کتابونه چاپ شوي دي په دغه موقع د پولیس پښتو ادبي ټولنې مننه وکړه او خپل کلام یې وړاندې کړو.
د زنګرونو مخلوقات عمرئ دی کې بیخي منافقان نشته په انسانانو او پیریانو کې شته په ځناورو کې شیطان نشته بل ځای کې ازادي که د ژوند هر یو ډګر ته ځي خپله دې مرضي ده که دننه او که بهر ته ځي دلته که د کرښې نه ایله غوندې پسند شولې نو خدای به دې مات کړي خو د خلکو نه بچت.
د دستورې په اخر کې تحصیل ناظم اکرام خان سیټي ډی ایس پی حبیب الله او د دستورې تابع کوونکي پولیس مشر ډی ایس پی قاضي اسمت الله عبدالرحیم روغانی ته د هغه په شاعرۍ یادګاری شیلډ ورکړو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو ته غوږیستې همدې سره د خپرونو اخیری شیبې ته رسیدلې یو. اوریدونکو وخت شوی دی درې منټه کم شپږ بجې. نو راځي چې له نجیب امیر وروستۍ لنډه خبرونه اورو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر د ډلیز برید د ختمېدو په اړه ضد او نقیص راپورونه دي. ځینې حکومتي سرچینو مشال راډیو ته دغه برید د ختمېدو ویلي خو ځینې نور به ادعا کوي چې وسلوال لا هم په یو کور کې موجود دي. دغه کور خلک یې برمته کړي او لا هم ډزې کوي. طالبان وایي برید د دوی لخوا شوی او نښه یې د امریکا د دفاع وزیر الوتکه وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې پر مسلې ټینګار کړی. ولسمشر غنی نن په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس او د ناټو سرمنشي ینس ټوټلبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې دغه څرګندونه کړې دي. د کورم ایجنسی چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې د سرک غاړې په بمی چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. یو ځایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د برید هدف د امنیتي سرتیرو کاروانو. تر اوسه چا د بمی برید ذمهواري نه ده قبوله کړې. د پاکستان احتساب عدالت نن د دغه هیواد د خزانه وزیر اسحاق ډار درغلیو په تور کې رسمن تورن وپیژانده. پلټون کوویلی د نوموړي د عاید او شتمنۍ ترمنځ توپیر لیدل کیږي. نن چې د احتساب عدالت قاضي خپل پریکړه اعلانوله نو ښاغلی ډار په خپل هلته موجود خو د دغو تورنو له منلو انکار وکړ. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي هلته د ډینګي ناروغۍ له کبله د مړو شمېر اوس 15 ته رسېدلی. چارواکي وایي پرون د 1500 نورو کسانو معاینه شوې چې 268 کسانو کې د ډینګي تبه سارل شوې ده. په یوکرین کې د بیړنیو چارو اداره وایي د وسلو په یو زیرمتون کې د درنو چاودنو له کبله له 150 زیات کسان وستل شوي او د یادې سیمې د پاسه الوتنې ځنډول شوي دي. پرون ناوخته د چاودنې د مرکز کیف نه په 270 کیلومتره واټن کې پرتی سیمې وینیتسیا کې شوي دي. د سعودي عربستان پاچا په لومړي وار د یو امر په خبرولو سره په خپل هیواد کې میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړې ده. سعودي عرب تر اوسه د نړۍ هغه یوازینی هیواد و چې پکې د میرمنو پر موټر چلولو بندیز و.
هم دې سره د مشال ریو د نن ورځې نه ساعته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یواری بیا زموږ خبرونه پیلېږي. خو پر همدې څپو تاسې د ډیو ریډیو خبرونه اورېدې. شیخ خپل قربا سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړې. د لپمن